دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چیوال
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وای د محدود منابعو له عمله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ځینې برخو کې 13 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي نه دي رسیدلي او 3.4 میلیونه نور اړمنو کسانو د دې مرستو نیمایي هغه تر لاسه کړي. او چاندن په افغانستان کې د 2023 کال د جنوري او جون ترمنځ د بشري مرستو د پلان تطبیق په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په دې شپږو میاشتو کې 550 میلیونه ډالرو چې له 2022 کال څخه انتقال شوی او د نوي بودیجې په 212 میلیونه ډالرو چې په 2023 کال کې ترلاسه کړي اتکا کړي. د امریکا په کانګرس کې یو شمیر جمهوریت غوښتونکو د افغانستان د وټلو په بهیر کې د دیارلس امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د دوهمې کلیزې په مناسبت په خپلو پیغامونو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکام بللي. د امریکا په کانګرس کې یو شمیر جمهوریت غوښتونکو د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د 2021 کال د اګست په 16مه د کابل هوایي ډګر په برید کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو ځواب ورکړي. د امریکا د استازو جرګې مشر او د بایدن د ادارې یو سرسخت منتقد کیون مکارتي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اتلانو دیارلس سرتیرو په درناوي د امریکا د کانګرس د ودانۍ بیرغونه نیمایي ځوړند شوي. د طالبانو حکومت وایي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت له چارواکو سره تورخم بندر ته تللی او دای د ترانزیت لپاره یو مهمه او اساسي لاره بللی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس او د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز په ځینو ټویټونو کې تورخم ته د ازبکستان د ترانسپورت د وزیر الهام محکومو او د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت له چارسنبالي حمید الله خونزاده د سفر ځینې انځورونه خبره کړي. دوه کال وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو جګپوړی ازبکستاني پلاوی تورخم ته ځي او د ترانزیت لاره ګوري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره مخ ته وړي. د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼه کې چې په خوا ټویټر نومېده دغه څرګندونې د اګست د 16مې د امریکا په اساسي قانون کې د تعدیل د کلیزې په مناسبت کړي. د امریکا سفارت ویلي موږ نن د ښځو د برابرۍ په ورځ د ښځو د حقونو د فعالانو او مشرانو لاسته راوړنې لمانځو. د سفارت په بیان کې د افغان ښځو اوسني وضعیت ته په اشاره ویل شوي چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو د منځوي کولو په صورت کې پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیری امیر خان متقی او د ایران د پارلمان پلاوی د امنیتي مسلو له مخدره موادو سره د مبارزې د سرحدونو د ساتنې او د سوداګرۍ پر موضوعاتو خبرې کړي. د دې وزارت مرستیال وایان حافظ احمد په ټولنیزه شبکه ایکس کې نن لیکلي چې متقی د ایران د پارلمان نه هکاسیس پلاوی ته چې نن کابل ته رسیدلی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوسره په دې هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او د هغه په وینا د طالبانو ځواکونه توانېدلي چې د داعش وسلوال له منځه یوسي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه ادعا داسې محل کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر د 4,000 او 6,000 تنو ترمنځ اټکل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2021 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایدن دنده پیل کړې نږدې 4,000 هغو افغانانو ته ځانګړي ویزې صادرې شوي چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی. دغه سفارت چې له قطر څخه خپل فعالیت مخې ته وړي په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغه افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړي. سفارت ویلي چې متحده ایالات به دې کار ته دوام ورکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو افغانان په افغانستان کې دننه او ځینو هیوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې 4 کروز ډوله میزایل یې له منځه وړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا په داسې حال کې چې کیف تیر شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداري ورکړی وو. دغه ځواکونو پر خپل ټلګرام چینل کې لیکلي دي چې دغه مزایل چې له ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکو څخه د کیف پر لور توغول شوی وو، د کیف د پوځي ادارې د مشر په وینا څلور واړه لمنځه وړل شوی دي. د دغه مزایل لامل د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوی. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت نن وویل چې تیر شپه د بریانسک او د کورسک د سیمې د پاسه دوه بي پيلوټ الوتکې یا ډرونونه راوغورځول. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ایران قضایی اداره وایي د تهران یوې محکمې حکم صادر کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت باید د هغې کودتا له امله د رامنځته شویو زیانونو په خاطر $320 میلیونه تاوان ورکړي چې دغه هیواد په 1980 کې د ایران د نوي تاسیس شوي اسلامي جمهوریت پر ضد پلان کړی و. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې په 1990 کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو یو کال وروسته چې د امریکا ملاتړ شاهي نظام یې نسکور کړی و، یوې ډلې چې اکثره یې افسرانو هڅه وکړه چې نوی حکومت نسکور کړي. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې بغاوت کوونکو چې مشري د ایران د هوایي ځواکونو پخواني قومندان سعید مهدویان کوله قرارګای د لویدیز ولایت همدان په نوژه کې و. په استرالیا کې د پوځي تمرینونو پر مهال د یوې پوځي چورلکې لویدو کې درې امریکایي سمندري پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. ام وی 2B اوس پرې الوتکه هغه مهال راولویده چې شمال کې لری داروین ټاپو ته په لاره وه. ویل شوي د 15 سمندري ځواکونو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. دوی د پریډیټور ځغاستې په نامه عملیاتو کې ګډون درلود چې د امریکا، استرالیا، فلیپین، ختیځ تیمور او انډونیزیا 2500 پوځیان پکې ګډون لري. په الوتکه کې یوازې امریکایانو. د لوبولو ډګر وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د تر 30 کلونو لاندې عمرونو د فوټبال ملي ټیم د آسیا جام ته د لارموندنې د سیالیو په موخه د تمرینونو لپاره تاجکستان ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یو تمرینی کیمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته ولاړ شي او د 2024 کال آسیایي جام ته د لار موندنې په سیالیو کې به ګډون وکړي. د دې فدراسیون په وینا د افغانستان د فوټبال د تر 30 کلونو کم عمره ټیم به راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان سره لوبه وکړي او د سپتمبر په 9 به له ایران سره ولوبېږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د ایران د بهرنو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیر د ایران د بهرنو چارو وزیر سره د ټلیفون لاره د هلمند د سند د اوبو د ویش په ګډون په یو لړ مسلو د خبرو په محل خغلی عبدالحنان ته د کابل نه د لیدنې بنل ورکړی دا. اکرام شینواری رپورت را لګلې.
د ایران د بهرنی چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د اکسپورت ټولنیزه شبکه کې په خپله پاڼه لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره د ټیلیفون له لارې په خبرو کې یو ځل بیا د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حقابې په مسله ټینګار کړی دی. دغه وزارت لیکلي چې د ایران د بهرنی چارو وزیر په دغه هیواد کې په پراخه کچه د افغان کډوالو شتون ته په اشاره ویلي چې تهران د افغانستان امنیت ثبات او د خلکو د هوساینې لپاره د افغانستان په دننه کې یو ټولو خوف په همکارۍ ټینګار کوي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ښاغلی متکی د ایران د اسلامي جمهوریت څخه د مننې په ترڅ کې ښاغلی عبدالرحیم ته د کابل څخه د لیدنې بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د سرپرست وزیر او د ایران د بهرنی چارو وزیر د هلمند د اوبو د حقابې په اړه دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي چې تېره ورځ یو ایراني پلاوی د کجکی او کمال خان د اوبو د بندونو د ټیټو ساحو څخه لیدنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دغه وزارت په یو اعلامیه کې په کابل کې د جواد کریمی قدوسی په مشرۍ د ایران د پارلمان د یو کسیس پلاوي سره د مولوی امیر خان متکی د کتنې خبر ورکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرسیال ویان ضیا احمد تکل رسنۍ ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې د امنیت، نشه‌یي توکو پر ضد د مبارزې، قاچاق مخنیوي، سرحدونو د ساتنې او سوداګرۍ په اړه مفصلې خبرې کړې دي.
د بهرنی چارو وزیر په دغه ناس کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت له راتګ سره سم په هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی دی او افغان امنیت ځواکونه توانېدلې دي چې د داعش فتنګرو په دې د لمنځوي سي چې دغه سر تاثیر امنیت نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ هیوادونو په ګټه هم دی.
دیګان او طالبان د بهرنی چارو وزیرانو د هلمند کجکی او کمال خان د بند ټیټو ساحو څخه د ایراني پلاوی د لیدنه په داسې حال کې شوی چې وړم ورځ زونه رسنیو د ایران د بهرنی چارو د وزارت د وایي ناصر قیدی لخلی ویلی چې ایران د طالبانو او حکومت غوښتي چې د هلمند په سیمه کې د اوبو د بهیر کتنه باید هر میاشت ترسره شي. د نړیوالو اړیکو یو استاد سرور جعفری د ایران او طالبان ترمنځ د هلمند او اوبو د ویش په اړه په یو رسیو کې د دغې ستونزې د هوارولو لپاره د همکارۍ د زیاتېدو په باب امریکا غږ ته وویل چې داسې ښکاري چې ایران او طالبانو ترمنځ ممکن په دې مسله یوه موافقه شوي. ښاغلی جعفری وایي د طالبانو حکومت وایي چې د ایران سره د هلمند د اوبو ویش مسله حل شوي او د ایران حکومت هم ویلي چې د هلمند د سیند اوبه د وچکالۍ له امله کمې شوي دي.
با توجه به این وضعیت ممکنه از روی ناچاری به یک توافقی دست پیدا بکنن، چون ایران هم ناگزیری های خود را داره و امارت اسلامی هم در این طرف ناگزیری های خود را داره و تشنج را در شرایط فعلی و درگیر شدن را بر سر منازعه آب هر دو کشور به نفع خودشان نمیزنند.
سرور جعفری وی چی ایران دا مسئله تر دیره د طالبان د حکومت په وړاندې په خپل بهرنی سیاست کې د فشار په توګه کارولې او هڅه کړي چې د اوبو حقابه ترلاسه نکړي د بهرنی سیاست نورې برخې په طالبانو باندې ومني. دوی طالبانو هم د اوبو د بهیر په ځنډولو سره هڅه کړي چې خپلې ځینې غوښتنې په ایران ومني. ښاغلی جعفری د مثال په ډول په تهران کې د ایران سفارت طالبانو حکومت ته سپارل یادوي، خو د نړیوالو اړیکو دا کار په وایي چې فکر کوي ایران او طالبان ترمنځ د اوبو لانجه په بشپړ ډول حل شوې نه ده او د دې امکان شته چې دا مسله څه وخت بیا د دواړو خواو ترمنځ راپورته شي. د افغانستان او ایران پخوانیو شاهي حکومتونو په 1952 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړی و چې له مخې افغانستان باید د هلمند د سیند څخه په کال کې 800 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د افغانستان پخواني حکومتونو ادعا کړې وه چې په تېرو 4 لسیزو کې د جګړو او د افغانستان د اوبو د نه مدیریت له امله هر کال د هلمند د سیند څخه شاوخوا 2.5 میلیارده متر مکعب اوبه چې د 1950 کال د تړون د ټاکل شوي حد 3 برابره کېږي ایران ته بهېدلې. افغانستان او د ایران په ځینو سرحدي سیمو کې د اوږدو کلونو وچکالۍ د سرحد په دواړو خواو کې اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته کړې.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بامیان په ولایت کې بندرنر ته د خصو په تک د بندیز وروسته د بشري حقوقو سازمان د خصو د څنګ مرستیاله حیدربار وای بندرنر ته د میرمنو د نه پرې خودلو په اړه د طالبانو وروسته اقدام د خصو په وړاندې د هغوی د محدودیتونو د سلسله دوام دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د شنبه پر ورځ ویل د یو طرز عمل تر جوړیدو پورې میرمنې بندرنر ته نشي تللی. پاموکړي د رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د بامیان په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دی وروسته دی خځو ته د بند امیر څخه د لیدنې اجازه ورنکړل شي. نوموړي د یاد ولایت له امنیتي مسؤلینو غوښتي دي چې بند امیر ته د خځو د تګ د منع کېدو په برخه کې د هغې پریکړه عملي کړي.
له دې وروسته میرمنې او زمونږ خویندې بند امیر ته نشي تللی څو چې موږ اصول نه وي جوړ کړي. همدا مشران او مسؤلین د اقدام وکړي، سیاحت دې وکړي، خو سیاحت نه فرض ده او نه هم واجب.
خو یو شمیر دینی عالمان وایي شریعت د تعلیم، کار او پارک ته د تللو په برخه کې د میرمنو مخنیوی نه کوي.
زما په نظر طالبان په دغه ستې کړنو سره غواړي چې د اسلام مقدس دین د افراط او د تشدد دین معرفي کې او د خلکو د اسلام ترمنځ واټنونه را پیدا کی، یا خو د پردی ترشا نور لاسونه شته چې هغه غواړي چې د طالبانو په ماموریت د اسلام مقدس دین هغه بدنام دین او افراطی دین معرفي کړي.
د طالبانو د حکومت د اقدام ته په خبرګون کې د بشری حقوقو سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدر بار ویلي چې طالبانو له تعلیم او کار څخه د میرمنو تربیه برخې کول وروسته اوس یې د هغوی د تفریح مخه هم نیولې ده.
د طالبانو وروسته حکم چې میرمنې بند امیر ته له تګ نه منع کوي د هغه سلسلې یوه برخه ده چې طالبان ګام په ګام او په ګړندي ډول له میرمنو نه چې د ژوند لپاره مهم دي اخلي. هغوی له ډېرو میرمنو او نجونو نه د زده کړو او کار فرصتونه اخیستي، خو بیا هم قانع شوي نه دي. هغوی همدارنګه غواړي هغه څه هم ورنه واخلي چې خوښي ورکوي، لکه پارک ته تلل، د سپورت کول او اوس طبیعت ته لاسرسی.
میرمن بار دا ناوړه حالت بولي، خو هغه څه چې تر دې هم ناوړه ګڼي د کړکۍ ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ځواب دی. هغه وایي داسې ښکاري چې تقریبا نړۍ د دې وضعیت په وړاندې هیڅ هم نه کوي. طالبانو د 2020 کال د اگست په میاشت کې افغانستان کې د بیا واک ترلاسه کولو وروسته د دغه هیواد په خلکو په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو محدودیتونه لګولې دي. طالبان تل وایي چې د شریعت له مخې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
په دې خاطر باندې چې د افغانستان د فرهنګ په جوړولو کې میرمنې رغند رول لوبولې دي او یړلې نقش لري په شي کې، او دوی غواړي چې د افغانستان فرهنګ په مکمله توګه باندې تر سوال لاندې یوسي او لمنځه یوسي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د طالبانو دا ډول کړنې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللې دي او ویلې دي که طالبان له نړیوالې ټولنې غواړي چې مشروعیت ترلاسه کړي نو باید د ښځو او نجونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ورسته له هغه چې د رونی طالبانو د پاسپورټونو د ساتیرولو شمیر لوړ کو، بزرګونو خلک د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره د دغه ولایت د پاسپورټ په دفتر یرغل وروړي.
بزرګونو د پاسپورټ غوښتونکو ورسته له هغه د هرات ولایت د پاسپورټ ریاست مخې ته ګڼه ګوڼه جوړ کړه چې د پاسپورټ عمومي ریاست په هرات ولایت کې په ورځاني ډول د پاسپورټ غوښتونکو د منلو شمیر له 250 څخه 1500 ته د لوړولو اعلان وکړ. دغه تر ټولو شوی ځنی خلک وایي چې په میاشتو میاشتو د پاسپورټ اخیستلو ته انتظار کړي. د هرات د پاسپورت دفتر مخې ته راټول شوي خلک شکایت کوي چې د دوی عریضې نه اخیستل کیږي او نه هم چارواکي دوی ته د پاسپورت ورکولو نیټه ورکوي. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیاتره افغانان نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لپاره پاسپورټونو ترلاسه کولو هڅه کوي، خو هرات کې په ګڼه ګوڼه کې راټول شوي خلکو کې ځینې ناروغان دي او وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د سفر کولو لپاره پاسپورټونو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دوی په هرات کې خلکو ته سوکه د پاسپورټونو د ورکولو شمیر د لوړولو تابعیا لري.
وزیر صاحب آمدن طبق هدایت از اونا گفتن که همین شهروندها پاسپورت زیاد ضرورت دارن، شما توضیح زیادتر کنین. ما توضیح زیادتر کردیم که حالت امروز شما مشاهده میکنین که به 1000 تقریبا برسید که فعلا ما توضیح میکنیم دیگه. از سبب انشالله از 1000 هم بسر از اونا بیشتر میکنیم.
ډیری افغانان د زده کړو او یا نورو هیوادونو ته د تللو لپاره پاسپورتونه اخلي، خو طالبان وایي چې ناروغانو، د لوړ عمر لرونکو خلکو او اړمنو ته د لومړیتوب پر بنسټ پاسپورتونه ویشي.
کسانی که مستحق یعنی مریض باشه یا کلانسین باشه به ضرور به حساب ضرورت باز اونها آفلاین هم میدیم. در غیر از اون کسانی که ضرورت نداره اونها از طریق آنلاین بیایم و باز اونها اجرات میکنیم.
کسی هم طالبانو د پاسپورتونو د ویش په بهیر کې د چټکوالی او زیاتوالی اعلان کړي، خو بیا هم خلق د دې بهیر لسسوالی او په یاد بهیر کې لپاسات څخه شکایت کوي او وای چې د پاسپورتونو د ویش په بهیر کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 12590.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روک و راست پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، درنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او رو دلشید.
کومولسی اعتراضونه چې د سوریې په جنوبی سیمه او سویدا چې د روزیان رګنل کیږي و ورځې مخکې بل شو د شنبې پر ورځ اگست په 20مه هم جاری و. د رپورټونو له مخې اوس د اردن د سرحد سره سیمه واقع دره او هغه هیواد تر ټولو غټ ښار حلب په ګډون نورو ځایونو ته هم سرایت کړی. د قاهرین د امریکا غږ د خبریال رپورټ زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
د دروزیانو په مرکز اسویدا کې فعالان وای چې دوی د حکومت د رانسکورولو نیت نه لري، صرف همدومره کوشش کوي چې د هیواد د خراب اقتصادي وضعیت د بهتر کولو په خاطر د حکومت توجه راجلب کړي. او په داسې حال کې چې د سوریې د پاون ارزښت مخ پر لیدو دی، د تیلو او خوراکي موادو بیا لوړه شوې، غواړي چې حکومت د وچې ډوډۍ او نورو عمده خوراکي موادو سبسیډي یا تخفیفي نرخونه پر خپل حال وساتي. دا د 200,000 اعتراض کوونکو غوږونه دي چې د السویدا ولایت د مرکز په څلور لارې کې راجمع شوي او شعارونه ورکوي. دوی په سوریا کې د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د اقتصاد د خرابېدو په سبب د عامو خلکو د ژوند وضعیت ستونزمن شوی. د اعتراض کوونکو یو مشر مروان حمزه د العربیه تلویزیون ته وویل دا ځلې داسې نه بریښي چې حکومت د احتجاج کوونکو د ځپلو لپاره له امنیتي ځواکونو د کار اخیستلو په فکر کې. په سمه توګه دا خبره نه ده څرګنده چې ولې ساوند بایټ آف پروټیسټرز پداسې حال کې چې عربو رسنیو پداسې حال کې چې عربي رسنیو د سوریې په څو برخو کې د هغو احتجاجونو ویډیوګان خپرې کړې وي چې د رژیم د سقوط غوښتنه پکې شوې. د اوکلاهوما په هنتون د منځني ختیځ د چړونو د ډیپارټمنټ مشر جاشوا لینډس امریکا غږ ته وویل چې زیاتره دا معترضین د ولس په اقتصادي ژوندانه کې د حکومت د فعالیت د ساحې د پراخولو غوښتنه کوي، راچپه کول یې نه غواړي.
دا یو عجیب حالت دی ځکه چې کم سوریان چې مظاهره کوي هغوی د حکومت د زیاتو خدمتونو تقاضا کوي، هغوی زیاته برېښنا غواړي او د زیاتې سبسیډۍ یا تخفیفونو غوښتنه کوي، غواړي چې د سوریې پیسې ثبات ولري. هغوی لاچاره دي او دوی جګې تنخواګانې غواړي.
د پروفیسر جاشوا لینډس په قول د دروزانو مشرانو پر هغو احتجاج کوونکو نیوکه کړي چې تیر کال په دسمبر کې د حکومت په خلاف د اعتراض په محل د ولایتي مرکز د غونډو تالار ته ورواچو او وسوځو. د فعال حمزه په وینا د حکومت نوی پوسول کې ټول دفترونه چې د ځمکو عواید او محصول لاټولي موټرونه راجستر کوي او یا نور مالیات را جمع کوي اعتراضونو لامل تل شوې دي او اکثر خلکو حکومت ته د مالی تحویلول هم بند کړی دي. یو احتجاج کوونکی چې د منځنی عمر څختن ښکاري په داسې حال کې چې ستړی ښکاري د دروزیانو ټولنیزې شبکې سره په مرکه کې ویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې حکومت خپل کردار سم کړي او د ټولنې د وګړو ځانګړو سکتورونو ته د ترجیح ورکولو پر ځای منصفانه حکومت والی ته توجه وکړي. موږ دا اعتراضونه د ازادۍ، عدالت او بشریت په خاطر کوو او د یو داسې قانون غوښتنه کوو چې د عملي کولو له لارې له هر چا سره مساویانه انصاف وشي او د کوچنیو مجرمانو مخکې غټ مجرمان محاکمه شي. د سعودي عربستان د شرق الاوسط ورځپاڼې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې دا قبیلوي احتجاجونه په لومړي سر کې د السویدا په دروزنشینه جنوبي سیمه کې پیل شوي وو. اوس یې د سوریې په جنوب کې بدوي قبایلو ته سرایت کړی او تر یو حده د یو ملي تحریک یا خوځښت شکل غوره کړی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ په 3-0 د پاکستان په ګټه پای ته ورسېده. د کرکټ مینوال او شنونکي د افغانستان د کرکټ په ماتو سخت خوشحالي ښودلې او د یو لړ اصلاحاتو او بدلونونو غوښتنې کړې. نور حال د متی الله بیت په دې رپورت کې
د افغانستان د کرکټ مینوال په دې خفه دي چې د کرکټ ملي ټیم د پاکستان سره هغه سلو به ونکړي لکه څنګه چې تمه ته کېده.
بل کوړم چې دا پړاو په یو لوبغاړي او په یو کس نه چو چې داغه په خاطر من دا سیریز یا دا میچونو ونه شو ګټلې او رال د ټولو لوبډلې پرفورمنس هغه څومره میچونه چې موږ درلودل هغه سينو.
د افغانستان او پاکستان د سیالۍ چې د افغانستان په کوربتوب سریلانکا کې تر سره شوې د کرکټ د سارونکو لپاره ډېره جالب وي.
پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم سیریز اوس وشو د درې میچونو سیریزو هغه پاکستان په 3-0 سره وګټه خو افغانستان ټیم دا یو بل بیا کارکړه او ثابت کړه چې هغه یو خطرناک سایډ دی. پاکستان له درې واړو میچونو کټ اف ټایم ورک دویم میچ تقریبا افغانستان ګټلی وو ولی ځینی یو څو غلطو له وجه نه هغه میچ بیلو.
احمد فرحات فدائی د کرکټ د مبصر په توګه سریلانکا کې د نړیوالو مبصرونو سره یوځای دغه سیالي تعقیب کړې دي او خپل ځانګړی نظر لري.
افغانستان لپاره یو ډیر ښه تمریناتي زمينه وه د دې لپاره چې د اسیا کپ سیالۍ او د نړیوال کپ سیالۍ لپاره آمادګي وکړی شي او په زمن کې د افغانستان ستونزې دوی تور په ډاګه شولې چې د دې ستونزو کې په مشخص شکل باندې د میډل آرډر فارم وو چې هغو ته باید دوی پاملرنه وکړي. د دوی په ټیم کې باید فینشرز وي چې د دوی لوبه په ښه شکل باندې ختمه کړی شي یعنې ښه ګیم کلوز کړی شي.
د افغانستان د کرکټ شنونکي په دې نظر دي چې افغانستان باید د خپلو ناکامیو نه درس واخلي او راتلونکي لپاره سمون راولي.
که څه هم ټولو به ورزنه پاکستان غټلې دي خو په اسانه نه دي غټلې او شاید د دې وجه هم دا وي چې افغان لوبډله دغه سستر لوبډله سره د مخامخ کې دوه تجربه کم لري او په ورستي ورونو کې بیا هغه سره کم محتاط لوب چې په کار ده او کنټرول په کار ده پاغه موږ نه توانېګو.
تخنیکی او فزیکی کوچ ته ضرورت دی. په بیټین کې په بالې کې هم دغه سي سپورت سایکالوجیست یا سپورت ارواپوهان ته ضرورت دی ترڅو زموږ لوبغاړو سره په هر یو سیریز یا میچونو کې کارو کې ترسو زموږ لوبغاړي ذهني قوی شي او خپل مخالف لوري ونن.
په مجموع کې د کرکټ مینوال او سارونکو په دې نظر دي چې افغانستان د کرکټ په ډګر کې ډېر لاسته راوړنې لري او باید چې هغه ته پام وشي.
موږ تاسو ملي سرود ژوندۍ ساتلای دی، موږ تاسو بیرغ ژوندۍ ساتلای دی، موږ تاسو د افغانستان نوم په ټول نړۍ کې اوچت ساتلای دی. صرف دوی ته باید نن ورځ موږ تاسو مینه ورکړو او کوشش وکړو چې د دوی ستاینه وکړو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یک شنبه په ورځ د آسیا جام لپاره کرکټ ټیم اعلان کړی دی چې یو شمېر نوي افغاني لوبغاړي شامل دي. آسیا جام د اگست له دیرش مینا په پاکستان او سریلانکا کې پیلېږي. متی الله عابد، امریکا غږ.
قدر من اوریدن کو تاسو دم بگم آشنا رادیونا زمونږ خبری خبرونه اوریده موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.